دي وسم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسي او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که به 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې وروسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسیږي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خو به له هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اول ته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم د هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کوم اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنی یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې دي دیکتاتوري پریکړې دي چې دوی وکړلې او په دې وسو کې چې د حکومت بندر باندې ستر ډېر حد د سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سرحد باندې چې د حکومت تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي، خو دوی هم مستقیما او غیر مستقیما د دې اثرات په دې باندې پریوزي. وسو کې چې د حکومت سرحد باندې سو د دې لپاره ضرورت د پیازو ډېر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه ازبکستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېر سارول او بیرته خوانا د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې چې هغه ډېر خراب وسولې او کیلې ډېر خراب وسولې ډېر نقصانات یې ورسول. هغه که اخواتې کدی خواتې موږ افغاني تجاران او پاکستانی تجاران موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپل د یو افغان په حیث یو تاجر په حیث او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده، مګ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زماوینې ما نو تر ډیر حد د ترانسپورت تجارت په دې کې مګ مستقیما کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم چې دا مشکلات به کوم چې دي تکلیفونه کوم چې نه جوړیږي هيا چی شي دي دلته یعنی ل زړه سو کار نه کوي چا کار نه کړی خو ست نه خواته مشکلات دغه ډیر دي مګ افغانان دا تاجران سيزي موږ په دې تیرو شلو کلو کې سيد په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوه وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېده رشوت به اخیستل کېده، اما اوس هغه ختم سو اخوا ته وسی وراوړې خالص د پیښور تر د تورخم تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي، چا پاټکونه اچولې دي چا چک پوینټونه اچولې دي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سره موږ موټر اخواته وراوړې تقریبا 15000 الته تر لګيږي.
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا د غلط مسولین اخلي، پولیس یې اخلي. هغه دغه دې یعنی کيو چا تلاشی لپاره چک پوینټ اچولې د څه تلاشی کيم هغه موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي، کچا چا دې تلاشی پونو مخې څوک دې تلاشی پونو مخې اخلي څوک دې ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نمونه دي اغل د هغه مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي، داسې په مقابل کې خدمات یو شای نسته چې موږ وایو چې دا قانوني دي او دې څه داسې دغه تجارت دې موږ ډیر هم بخوام شي بر صاحب ډیر وختنه ترې کړې دي، اصلا دې تجارت د دوه ملکو هیڅ کار نه ده سوی، موږ وختنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلار ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارتم تقریبا 50% راکوس کی، ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول سي وسی دا بزړه واخیستل سي دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای سي او د ډیر وخت لپاره بندیدلای سي، نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مسنۍ بندیدل دا خلک نا امید کړل تجارانو نا امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خو او ته واوړي او بدیلو خو او ته فکر وکړي بدیلو خو باندې خپل تجارت واړي.
داستا سو تر خبرې کلی پوری اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د سر راپورونه د سی پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکن ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شیبر زه په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خو دسې د سیمه دلته د پاسپورت په اخیستلو کې ډیر ستونزې لرو، تاسو خبر یې چې ډیر مشکلات دي. او دویم د موټروانان ډیر غریبان دي، وسې نه لري. دریم په آینده کې موږ ډاریږو سیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه سي بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک پې کرا ده، نو هغه ډارېږي. هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکرې هدیقل دی او پنځو لسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزه سلیری ساته کې یا پاتو سلویخ ساته کې ورکي، دوی ته به ستونزې نه جوړېږي. یا همدغه غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغو موږ اطمیناني واوسیږو. د هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په ځای کړو، اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نه سو ورتللای. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټر واندې راځک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي. یاد ورځي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزه راکړه، ځکه د دې په کې اکثره وخت مشکلات ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دغه پاسپورټونه ویزه واخلو.
افغان صاحب په همدې برخه کې بل پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپل پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کوي په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندیږي. د ښاغلي شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې هغه ولست لا ډیر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و البته دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه تجارت د برخي مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې مونږ ته زیان ډیر دی. ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډیر زیات خلک داغه ژوند، داغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، داغه هغه روزمره ژوند، دغه عواید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي. دا که تړل کیږي داغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دی یا وفادار نه دی وطن ته، یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي. نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دی.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورې، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزه ورکړي، د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي؟
د سې د سدا دوار ملکو خبرې دي. موږ چې حکومت ارتباطات سنولې دي دی وای سي په لګیا یو، خدای د دوار ملکو خبرې دي. دوار ملکونه باید په دې باندې خبرې
مو بخښي. دا خو د سوداګریو او بخښي د سوداګریو د ګډو خونو لاري دا مشکل نسیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که دې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه چې یو اطمینان نه حاصل دی. موږ موټروانان دې ته زړه نه کوي، نه سي کولای. هغه وایي ډاریږي چې سبا را باندې بندي، هغه تجارتي خونې کومې سي دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای شي چې په دوی سره ودی تو وایي چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دې سره په خوا یو قرارداد لري دی افټا په نوم، چې هغه کې له ډیره وخت هغه ختم شوی دی او دغه سپاز دې چې په هغه کې لیکل یو سره دواړه ملکونه کوم ټیډیا کوم روټ پاس سره ایشو کوي، پاره کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر دغه سلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روټ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ وراسي. نو موږ بیرته دغه یو لار غواړو چې موږ دې بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو موټردارم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکی ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته دغه کې جوړ کې نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې اته دغه افشن یم کار څولی سي که دواړه موټره په سرحدو کې سره خالی سي یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده چې بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنې د نور مثالونه هم لري اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله ما سرحدونه یې سره بند نه شول دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي حد اقل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه شي هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولې هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له وسه پورې کار نه پرې کوي ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې ځکه دا لاره سیو نه ده دوی هر وخت دا بندېدلی شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه شي اخیستلی لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دي موږ تقریبا لس فیصد سیو ده نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي او هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسرزنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوچي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوچي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېمه څلورم ورځ د وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښته خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان که څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي. تاسو یو هغه لري ارقام لري چې افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوښته؟
شیبر صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و چې دغه په دې په دغه اخري ورځ ولا چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره واده وکړه چې کچېرې دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلی دي هغلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډاکې دي. یعنی مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغسې هر شی کیاس که یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وې خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لاس ورځې یعنی د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته د یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل دغسې په خړلیسو کې غلام خان کې ینه په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه سستې حتی د موږ دغه سي هغه له خپل نظر 1,500,000 پورې افغاني د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وکړ. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي که دې خواته دي یا هلته پاکستاني تاجري دیجی مال ور لیگی یا لاغه جه آلتا پاکستانی تاجر دل تیرا لیگی نو دا ورځ تر بل دا زیاتیږي او د اوسنۍ اخیرنۍ جټکه دغه سیول دغه سیانګیرل کېدل چې حتی ل انتخاباتو پورې دا ګیر نه خلاصيږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور مات
افغان صاحب بخشي افغان صاحب بخشي تاسو بدیل لاري وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري
داسې داسې موږ سو بخش لرو یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیمه او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړو چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پو ښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولیږو ویزي مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره نسته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده بل دغسې موږ د پاکستان د لارې واګه ته خپل توکي هندوستان ته لیږدوو تقریبا نه سوه میلیونو شا په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسیږو که وای چې بالکل نه کوو دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم دغه افغانستان او دغه ملت که چیرې خبره نور سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي بیا به هغه وایي چې بالکل نه دي دغلته دي که کېږي ودیسي که نه بالکل دی نه کېږي بیا په هغه صورت کې که ښه که بعدې موږ بدیل پیدا کولای شو بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دي چې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس سرګندونی لرو دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځ ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بیرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي دا یده خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کړي او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمه پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي هغه د د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخشي دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څو شتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه. نو بیا هم ولی باور پی وکي ته دی تاسو دی تاجر په صفات باندې ولی باور
کوي خبره دي چې داسې دلته دي چې دا بيخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې مګ نه سو کولای بعد تجارانم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه تو کې نه سره ولای دی ایران له خوانه هغه د بندیزونه دی پی هغه هغه شپوت نه ورکه هغه پاغه لار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچی لار ده
افغان صاحب ډیر مننه ل اوریدم کو لیدم کو مننه کوم چې دا به ست تر دې شپې را سره واورید زحمت شي پر اجازه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو نن مو پر افغانستان یو مین افغان ملما دی هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې لکلونو رئیس له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي خو افغانستان هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري انجان صاحب د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسي په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي
منو اور دن کو لیدن کو تا او دے آزادی ریڈیو ٹول درنو کون کو تا دمینی سلامونا او احترامات ڈالے کو ما تے تاسو پختن کو دا کے بارے وے ما چے زال بتا تقریبا 15 کار میں ورستے شول چے زدل تا یما یعنی افغانستان تے نیم لاڈ لگے نہ مخک میں تگڑا تک درلو دو خو افغانستان میں پزڑ کے دا افغانستان میں پر رگ رگ کے دا پوینا کے میں دا وجود کے میں دا افغانستان پرتا خوشوند ناممکن دا بس دا افغانستان پیاد بندی جوندی کر اختیار ہوا ہے ما او دا جوان دے جوان تر پایا پورے با ہم دا وی زکا ہر چیز تو ما افغانستان با ما سروی دا با دا افغانستان سر ہے
بلے انجان سے ولی افغانستان یا دی جستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي ولی وطن د چا زیات یا دیږي
ګوره ډیر غلری مثال نه لري وطن په اصل کې ورته ګوره وطن هم مرده وطن په اجتماعي لحاظ مرده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړې مو کړی دي درس تعلیم ویلې ده خلکو سره ناسته ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په کوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي او د مور قدر د مور مینا دا هغه څه شای نه ده چې په الفاظو کې بیان شي د بیان وړ نه ده او بل که په دینی لحاظ یو څېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینا یا پارچا باندې فرض په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چه دا مور دا دی مور حیثیت لري نو دی مور درناوی په مونږ باندې فرض دا دی مور مینه خو بے مثال مینه دا نو خامخابه مونږ یادېږي دی ټولو به یادېږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې ولی شي
بلم دغه مینه تاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجاز به منعکس کیږي څومره شیرونو مو د وطن په اړه په دې ورستو کې لیکلي دی یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی تاسو پر شیرونو
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما تو زله دا خبره کړې هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا وی بو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده د وطن په مینه خوځېدلې ده او د تر هغه وخت به هیڅ څو قلم ودرې دي ما څو درې یو قلم ودرې دي وطن مینه به وي پکې
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی البته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي د خپل شیرونه سره وایي
البته په ډیر افسوس سره بای دوه ما چې په هند کې د فعالیتونه په د پښتو ژبه لپاره نشته دي په هندي ژبه سانسکریت پنجابي نو د هندستان په ټولو ژبه شته دي خو پښتو ژبه لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم هند ته راغلم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړلې ډېرې هلې ځلې مې وکړلې د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ولې ولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي یو ټولنه به جوړ کړي. او د خان لالا جان خان لور دی البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجن صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعری کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه دی چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي. نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپل تنده پرې ماتوم.
بلې انجن صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده، هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاسه 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی، دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې سته، خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ نه تګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید پدې ورسته کې دی غوې کاروم شي او کڼړه ته ورسیږي.
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سواله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې ترڅنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نو؟
هغه سیکان هندوان چې دغه ورسته یو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغه سپانسر دي کاناډا ته، او دوی ټول کاناډا ته ځي. او لاغه نه مخکې چې دونه یم کال کې لکه مونږ شروعات شوه د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې دغه دل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضي ودونو کې دي لکه اروپایي ودونو کې مشته دي، امریکا کې مشته دي، او په هند کې مشته دي، خو هغه سره کوم مرسته نه دي شوی. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه ودونو ته رسیدلی ده. او دغه اوسه برخه چې دغه حادثه ښکارو، دغه هوا کاناډا هوا ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا، او نور د هوا نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسیږي، هغه سکان هندوانو به شاید مستی کړي وي، خو د دوی د سپانسر د کاناډا ته ده، او دا کاناډا ته ځي، او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو، یعنی د نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل. په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه، او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبخت لویه بدبختي چې ده، بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ سره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي، دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي، دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو، دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی و، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو، په ډیک ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي، په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې، په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه دره کړې بدبختانه.
بل انجن سب د پاکستان ل ایجاد وروستا ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي دا غوښ سره د دې اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې علت څه وو؟ پر دوی باندې د حکومت د خو نظارت زیات وو که دوی نسوي کولای چې خپل منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټول سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکه لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکه مو نه دي درلودلې. او سره موږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي، دینی اړیکه مو درلودلې دي، مذهبي اړیکه مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره دغه وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجن صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات.
راوتلی دی اکثر انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغه کې نیولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغ وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن سب، خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري هغه ورستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه، ځینی چاودنی کیږي.
دا کېده شي دا 100% ده، خصوصا په لګه کوي باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګ رنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګ رنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګ رنګ کلچر پکې موجود ده، رنګ رنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنگی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا دا چې موږ د موږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله د خلک لاړ، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله، چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکې انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وران دي غرونو په لمن کې مخته تخصیص ولو هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړ شو او د غرونو په منس کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته نه ترانسپورټ وو چې هلته تګ راته کې کوله او نه کوم آبادی پکې ول سه وړنګ د غرو لمن یې راکړل نو هغه څه ځای کوم تر راکړ شي نو ته خو نوم هم هغه اول ورځ افتتاح ته لاړ د څوکلاړ هم نه دي لیدل هم نه د په حسین خېلو کې چاته نه څوکلای شو ولې چې هلته خلک د هر چا وی چې دا ځمکه د ما ده نو موږ کله کولای شو چې په تش لاس باندې هغه څه نه دا ځمکه ماته دولت راکړې ده او د ما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابر کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو اته بند دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کې سی ورته کوي
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړل د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه ده پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اسلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وکړه واتساپ کې را لګلې و میسنجر کې و شاید دا خپل مسئله ته خوده لمه دغه د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی وو یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ وایم د هغه اخیسته د افغاني سوټې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ورباندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ وړلو ما چې ده خو موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لهغې نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شوي راولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوندی موسیقي وي او که هغه چېرته سی ڈی یا ویډیو چلیږي نو هندي افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي موږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالو دی یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا موږ نه خورو. د افغاني خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده. موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې، موږ نسل لا ژوندی ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب. مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو.
مننه له تاسو هم چې ماته مو کې راکړل، د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اوریدونکو، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پر اوړی یم، خوشاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ. مننه.